کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا زاهد له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن سه شنبه د دیالس وطن یم لمریز کال د سرطان یا چونګاش د اتلسمه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له نهمې سره سمه ده. د افغانستان او نړۍ اړوند بېلابېل مطالب په دې خپرونه کې اورېدلی سئ چې په سر کې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په پای کې د دواړو لورو د ګډې اعلامیې په اړه یو راپور لرو. په دې راپور کې به د افغان حکومت څرګندونې واورئ چې مشهید قطر بین الافغانی مذاکرات و پریکړه لیک به د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات ته لار پرانیزي. نو راپورونه هم لرو، خو وروسته به یوه ورو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي. د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصدیق کړه. د خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغه اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجید القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوې چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوه. په دغه دوه ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوې وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پریکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت ساتو د بریدونو بندیدل، د خلکو د سر و مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوبو او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې اووم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دغه خبرې اترې د افغانانو د 40 کلنې جګړې او ناوړه کړاوونو د پای ته رسولو لپاره د لا پرمختګ هیله وربخي. موږ به نن سهار له طالبانو سره د خپلو خبرو په بیا پیلولو سره په خپلو هڅو ټینګار وکړو. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون او وړم ورځ ځنډول شوې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره لیدلي او د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه یې بحث ورسره کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر فیسبوک په یوه بیان کې لیکلي چې تدامي چې یو ماموتو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره وکتل. د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان لاهور ښار د تېرې جون میاشتې په 2 د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې ښاغلي قریشی او زلبیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا پر اړتیا ټینګار وکړ. افغانستان تل پر پاکستان تور لګولی چې د طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې غړو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړی دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل طارق کې د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل طارق په تنګي کې ونیوه او تورې پورې کړ چې دې کښتۍ د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریې ته تیل لیږدول. ایران سمدستي د دغه کښتۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. په دې معامله کې 108 ابراهیم ډوله ټانکونه، 250 سټنګر دافع هوا توغندي او نور پوځي تجهیزات شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته د دې وړاندیز په اړه خبر ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په تېره جون میاشت کې له واشنګټن څخه وغوښتل چې تایوان ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. چین تایوان ته د خپل یاغي ولایت په سترګه ګوري او هیڅ کله په خپل قلمرو کې د هغه د شاملولو لپاره له زور د کار اخیستو احتمال نه دی رد کړی. د تایوان د جمهوری ریاست دفتر د وسلو د پلورلو په خاطر د امریکا ډیره مننه کړې ده. د هنګ کانګ اجرایي رئیس وایي له چین سره د بیرته سپارلو یا استرداد لانجمن قانون نور نو مل دی. د دې قانون له مخې هغه کسان چې په هنګ کانګ کې نیول کیږي باید د محاکمې لپاره چین ته واستول شي. د هنګ کانګ اجرایي رئیس انکاری لم نن د جولای په 9 وویل د استرداد قانون چې په سیمه کې د پراخو مظاهرو باعث شمول شوی دی. لم د تیرې جون میاشتې په لومړیو کې هڅه وکړه چې د دې قانون په ځنډولو سره معترضان راضي کړي، خو دې مظاهرو چې سلګونو زرو کسانو پکې ګډون وکړ او په ترڅ کې څو ځلې تشدد هم پیښ شو دوام وکړ. معترضانو د دې قانون د غندنې او د لم د استعفا غوښتنه کوله، خو د اجرایي رئیس له اعلان وروسته هم اعتراض کوونکو وویل چې میرمن لم له دې قانون څخه د صرف نظر کلمه نه ده کارولې، نو ځکه به دوی خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک ته د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایند خوشبینی واوري چې تمه لري دا به وکولای شي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
امیدواري مو ده چې ټول لوري دې لامې ته ژمن پاتې شي او عملي کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د سره یو سرمخ شي چې رسمي مذاکراتو ته او بیا دایمي سولې ته ورسیږي.
په همدې اړه مو د ولسي جرګې د یوې غړې شینکی کړو خل نظر هم راخسته دی.
د قطر ناصر مال په ان باندې یو ښه غاځه کېده چې مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسره هم زه فکر کوم چې یو ښه غاځه به امیدواري چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
په نړیوال مسایلو کې به د امریکا او ایران ترمنځ پر وروستیو کړکیچونو یو راپور ووري چې په لړ کې پر ایران د فشارونو د دوام پړه د امریکایي چارواکو ټینګار راغلی دی. د غرض په دوه همنیمه کې اونیس پروګرام لرو، روغتیا د ژوند شتمنی. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست د قطر د بین الافغاني ناستې ګډ پریکړه لیک مثبت بولي او هرکلی یې کوي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې دغه پریکړه لیک به بین الافغاني رسمي مذاکراتو ته لاره خلاصه کړي. په قطر کې بین الافغاني ناسته له دوه ورځو بحثونو او خبرو وروسته د اعتمادیز پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسېده. په دې اړه جزئیات له کابل رحمت الله افغان کوي چې هم داوس د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښ دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه فرپانیانې. هغه وګدې تامه او نه هلی چې د بین الافغاني ناستې د ګډې پریکړه لیک په خبرولو سره په یوې هلې بدل شوې. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغاني ګډ پریکړه لیک له بل هر وخت زیات د بین الافغاني رسمي مذاکراتو پیلولو ته لار هواره کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سه شنبه پر ورځې نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي د پریکړه لیک مادو ته ژمن پاتې سي او عملي دي کړي.
اعلامیه مثبت ده. امیدواری مداره چې ټول لوري د اعلامې ته ژمن پاتې شي او عملي کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د سره یو سرمخ شي چې موږ هم رسمي مذاکراتو ته او بیا افغانستان کې تلپاتې اوربان او بیا دایمي سولې ته ورسیږي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغاني ناسته کې تایولس طالب استادو له کابل او رغلی درې پندوس کسیز پلاوي چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو جنې غړي سیاسي نو درسنو یا استادو او یو شمیر خځې پکې شامل وي. د غن بین الافغاني ناسته د تاریخوالي په بندولو او د سولې د خبرو په دوام سره پای ته ورسیدله. د دې ناسته په پریکړه لیک کې چې په عمل منفیات اساساتو د بيدونو بندول د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین د سولې د خبرو دوام د مایوبینو او ناروغانو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. دغه اتمه د سپریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوغه کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه بند سي. باید د یادې مادې په یو بل بند کې ټینګار سوی دی چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دی وسی او د ملکي تلفاتو د صفر تر حقیقت سي. د نړیوالو چارو شمیر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډه پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد ساده د ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته زیر سوي دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي. د قطر اعلامیه متفاوته بریښي په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسله حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي، طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي، او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنی ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګه د نورو ناستو پر تناسب باندې یوه متفاوته اعلامیه ده.
د روان میلادي کال په میاشت کې په مسکو کې یو بین الافغاني ناسته ترسره سوه چې په ګډه اعلامیه کې په اوربان د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب، د زندانیانو اړوند مسایل، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي، ځمکنۍ بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې ټینګار سوی و. د دوهې د بین الافغاني ناسته تر دو پخوانیو هغه چې په مسکو کې وسوي ځکه توپیر لري چې د داور د حکومت ځینې لوړ پوړي چارواکي هم په قطر غونډه کې برخه درلوده.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. رحمت افغان و چې په دوهې کې د بین الافغاني غونډې یا خبرو د پریکړه لیک په اړه د افغان حکومت اجرایه ریاست نظر واورو. په دې غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړې دي په یوه نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وسي. دغه راز د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغه کانفرنس ترسره کېدل په خپله یوه لویه کامیابي بللې ده. په همدې اړه د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي که څه هم د قطر د بین الافغاني غونډې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولي، خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. د دې جرګې غړي شینګی کړو خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. له اغلی شینګی زهین کړو خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړی ده او په سر کې د اعلامیې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
په دوه مچ د قطر ناست زما په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمله نه دي، ځینې بس هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسیره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی، امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي. یو د زو په اعلامیه کې ګچ دوال طرف کوشش کوي چې هغه چې دې غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې زمال په ان باندې ډېر مهم ده، هغه هم دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکي خلکو تلفات تقریبا صفر ته راورسیږي، یعنی لبینه لاش. دا یو لوی قدم ده که امیدوارم چې هم طالبان هم دارنګه حکومت د هر نوع نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې تارګت یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه خو خیلی اعلامیه ده، تضمین شته چې دغه پالیسی یا پیاده سي یا عملی سي، داسې تضمین موجود ده؟
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې باید کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمی شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پسلا یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه چې تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو، یا عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسی ده تارنه ونه که معلوم در تزمین بیا موجود به نوی هر سو کوله سی دین سرغلوانه وکی یو کلاک به مللی تزمین ضرورت ده ترسو پر سی پا کمشش بانده حکره کیگی توافق ترسیگی تعاود کیگی باید بلکل عملی شی او که توک سرغلوانه وکی لغل پار هم باید یولار موجودی سی غصه باید سنگ برخود باید بشی نو به مللی تزمین بلکل ضروری ده
لدین وروستا کوم اقدامات باید تر سرسیم؟
د باندې فکر کوم چې باید هم داسې ټیمونه یا بسله یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعاً دا ټول مسایل باید بررسي کړي که مسله د بندیانو وي چې واقعاً د لیدنه او کتنه وشي واقعاً همدا رقم بندیان شده چې واقعاً په داسې یو حالت باندې ګرفتاره وي او د حکومت افغانستان سره وي یا طالبانو سره وي چې باید له بند راشي نو معلومدار که موږ یو کمیسیون ونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کړي څارنه ونه کړي ارزیابي ونه کړي نو بیا خو هر څوک کولی شي چې انکار وکړي وایي چې ما سره نشته حالانکه ورسره موجود به وي
د افغانستان د ولسي جرګې غړي شینکی زهین کړو خیلو
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وازې اورېدلی سي اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته چې زما همکار وصل وصال چمتو کړی دی
په هلمند ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ د پروګرامونو مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په هلمند ولایت کې نږدې 90,000 میټریک ټنه انګور تولید شي ښاغلی قلم وایي د هلمند ولایت انګور د کیفیت له پلوه ښه دي او له هلمند سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ښه بازار لري د نوموړي د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې په څه باندې 6,000 هکټره ځمکو کې د انګورو باغونه دي چې له هر هکټر ځمکې څخه 14 میټریک ټنه انګور راټولېږي رفیع الله قلم وایي په هلمند ولایت کې د بڼوالۍ د ودې او پراختیا لپاره بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه نیول کیږي او دا شن ورته د اړتیا وړ امکانات هم ورکول کیږي په پکتیا او خوست ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 100 زیرمی خونې جوړیږي د پکتیا ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس نصیر عالم یار از راډیو ته وویل چې هر زیرمه به له 50 تر 1500 میټریک ټنو پورې د پیازو د ساتنې ظرفیت ولري د ښاغلي عالم یار په خبره د پیازو د ساتنې دغه زیرمې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي د نوموړي په خبره د دغه زیرمو په جوړېدو سره به تر ډیره په یادو دواړو ولایتونو کې د پیازو د خرابوالي مخه ونیول شي او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله یو یورو 90 افغانۍ یو پاونډ 99 افغانۍ سلویښت پوله یو درهم 21 افغانۍ اویا پوله یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله زر پاکستانۍ کلدارې 1510 افغانۍ او زر هندي روپۍ 1170 افغانۍ
او سپورت و یوه نړیوالې موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پانس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کوي ښاغلی پانس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل چې متحده ایالاتونو به هیڅکله ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي له دې مخکې ایران اعلان کړی و چې د یورانیمو بډاینه به 40% نور هم زیاته کړي صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ویلی د یورانیمو د بډاینې په اړه د ایران پریکړه د دغه هیواد د ورانکار فعالیتونو یوه برخه ده ښاغلی پینس پرون دوشنبه په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل چې په ایران باندې به اقتصادي فشار ته دوام ورکړي
The United States of America and our military are prepared to protect our
د متحده ایالاتونو پوځ چمتو دی چې زموږ له ګټو پرسونل او خلکو په سیمه کې ساتنه وکړي موږ به ایران د ورانکار نفوذ په وړاندې مخالفت ته دوام ورکړو موږ به په هغوی اقتصادي فشار جاري وساتو او د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس تر خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد د دوشنبه په سهار د یورانیمو د بډاینې کچه له 4.5 اړولې ده. ایران د 2015 کال د اټومي تړون تر لاسلیک مخکې یورانیم تر 3.5 درجو یا هم ځینې وخت تر دې کچې 40% کې نور بډایا کول. د اټومي تړون په اساس ایران اجازه نه لري چې یورانیم له 3.5% زیات بډایا وساتي. بډایا یورانیم د اټومي بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی چارواکو د یکشنبه پر ورځ ویلي وو چې دوی د 2015 کال د اټومي تړون د یورانیمو د بډاینې محدودیت ته ژمن نه پاتې کیږي. متحده ایالاتونه له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړونه د 2013 کال په می کې ووت او یو ځل بیا یې په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول چې ایران یې له اقتصادي زوړ سره مخ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي تر هغه به په ایران فشار ته دوام ورکړي چې دا هیواد اټومي وسلې جوړې نه کړي، د بالستیک راکټونو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې خپل ځان رسوونکو فعالیتونو لاس په سر شي. ایران مخکې په تکرار ویلي چې ټول اټومي فعالیتونه یې سولیز دي او د اروپا کوم ملاتړ هم نه کوي.
له سفیر لاستانکسیس خمننه و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو مرسل ولسمشر مایک پینس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کړې ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو لکه چې د خبرونې په سر کې مو واورېدل چې د افغانستان بیلابیلو د دوی ورځې په دوحه کې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات دوام درلود او تیر ماښام یې یو ګډ پریکړه لیک هم صادر کړ. دغو مسایلو یا دغه پریکړه لیک د خبرو بیلابیل غبرګونونو لپاره ویلې دي. د افغان حکومت غبرګون مو هم واورېدی، د ولسي جرګې غبرګون مو هم واورېدی. اوس په راسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په دې اړه څه ویلې دي، له وصل وسال څخه به واورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د قطر دوه ورځنی ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرو کې شوي پرمختګونه او خندونه راخستې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې جملو پیل کړي چې د قطر بین الافغاني ناسته پرون پای ته ورسیده، سره له دې چې د دې ناستې د غړو په باب څه خبرې وي، خو دوه ورځنی خبرې د طالبانو او نورو افغاني اړخونو ترمنځ د تفاهم او نظریاتو د تبادلې یو ښه فرصت و چې ترسره شو. د مقاله لیکونکي باور د قطر د بین الافغاني خبرو او اعلامیو او پریکلیکنه ل دې عمل ډیره تمنشي کېده چې حکومت په دې خبرو کې نه حضور نه درلود، بل دا چې په خپل بهرني سوکونه چې پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي منطق ته نشي منل چې طالبان دې کوم پریکلیک ته درناوی وکړي. د ویسا سر مقاله په دې جملو پای ته رسیدل چې که د قطر غونډه ورستی نشي او د غړو ناستې لږ په لوړه کچه دوام وکړي نو بالاخره د خو پایلو ته مترې کېدای شي، ځکه د دغې غونډو په دوام سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي باور زیاتېږي چې له پردیو سره د تړاو په کمیدو کې مرسته کولی شي. هیواد ورځپاڼې هم خپل سر مقاله د سولې او پخلاینې لپاره د قطر دوه ورځنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده او لیکلي دي چې د قطر غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په غزنی او کابل کې طالبانو خونړي بریدونه وکړل او سلګونو ملکی وګړو ته مرګ شو بلوړل چې زیاتره د خوندزیو ماشومان او ښځې وي. ورځپاڼه لیکي د قطر په غونډه کې هم له طالبانو څخه د دغو بریدونو په اړه پوښتنې وشوې او ورڅخه وغوښتل شول چې له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو شي سو په افغانستان کې روانه پیل شوې او پردی جګړه ختمه شي. د سرمقاله لیکونکي په اند د قطر غونډه کې د طالبانو دریسته په کتو دا تمنه شي کېده چې دغه ډله دې په دومره اسانۍ له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د هیواد سرمقاله په دې کرخو پای ته رسیدلی چې امریکا دې پر طالبانو او د دغې ډلې په ملاتړو نور هم فشار زیات کړي چې افغانستان پر ضد له ناوړه دریځه لاس په سر او سولې ته غاړه کېږدي. د ملي ارمان ورځپاڼې سر مقاله بیا په دې عنوان ده چې پوهنتونونه دې له داعشیانو پاک کړی شي. د دغې مقالې په پیل کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د حضور او افغانستان ته د راتګ او فکر په اړه معلومات وړاندې شوي. د سرمقالې لیکوال افغانستان د داعش ډلې لپاره مناسب بستر بللی او لیکلي دي چې د دغې ډلې یو شمېر غړیو د افغانستان پوهنتونونو کې هم نفوذ کړی او محصلین افراطیت ته رابولي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې د هیواد د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځي په ځانګړې توګه د کابل پوهنتون د داعش ډلې د فکر او لارې د پراختیا لپاره په مناسب ځای بدل شوی دی. د سرمقالې لیکونکي په خبره دا د کار پیل دی او دغه ډله باید پرېنښودل شي چې د هیواد پوهنتونونو ته داسې جړلې وغځوي چې ویستلې بیا ګران وي.
د کابل چپرسپرنو غټ ټکی مو واورېدل. دوستانو تاسو کولی سئ چې زموږ د راپورونو او خبرونو نور جزئیات ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ او تحلیلونه مو ولولئ. او که چیرې مو د خبرونه نه اورېدلې په تکرار بڼه یې بیا واورئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به مخکې تر دې چې د خبرونې دوام ته ورسو نورو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور اخلو. په کندز ولایت کې د نامنیو او د جنایي جرمونو کچې لوړوالی دی ولایت اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي اندیشمن کړی دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې سیمه ییز چارواکي د خلکو د امنیت د ټینګولو په چاره کې په بې پروايي تورنوي. اجمل آریان نور تفصیل کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک په دې ورستو کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو زیاتوالی لکه خپل اندېښنې څرګندوي او زیاتوي چې په دې اړه د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اواخر باد هم شاهد یک سلسله ناامنیای چشمگیر در ولایت
د ناامنیو ترور قطرونه او د اختطاف کچه لوړه شوې ده او دې مسلې موږ اندېښمن کړي وو او که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو بدې پایلې به ولري. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو چارواکو د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ په دغه ولایت کې د ناامنیو او د جنایي جرمونو کچه لوړیږي او له کبله خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني په دې اړه وویل
مو همیشه در زمینه ناامنی کې صحبت کردیم،
موږ تل په دې اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. موږ نه پوهیږو چې د دې درد درمل چیرته پیدا کیږي او که پیدا کیږي چې موږ خپله ورپسې ورشو. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د کندز ښار په هرې میاشت کې د دې ولایت د اوسیدونکو د وژلو او د ټپي کېدلو شاهد وي او برسېره پر دې د استوګن کورونو او د دوکانونو د غلاو شاهد وي او دغه پېښې د دې لامل شوي تر څو یو شمېر کورنۍ له دې ښار څخه کډه وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي محمودالله په دې اړه وویل
نسبت به سالهای گذشته امسال دری ولایت بیشتر ناامنی صورت گرفته، هر روز ده هر جای هر کس کشته.
د نورو کلونو په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د ناامنۍ کچه لوړه شوې ده او هر ورځ هر ځای کې نفر وژل کیږي، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. موږ تمه لرو چې حکومت د کندز روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی راغلی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سمونیار سی سرور حسینی په دې اړه وویل په تېرې یوې میاشت کې د پولیسو لخوا د دې ولایت په کچه 15 تنه شکمن کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو د کچې زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. د خلکو په وینا چې تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی او امنیتي وضعیت هم د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
زه خالقدار نورزی در اردگاه ولایت جراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د جزک زما پیغام ولسمشر دغه پیرالي و کندهار ته او لارې و زابل ته. ایا د روزګان ولایت افغانستان یو ولایت نه دی او درمونې دا ترمونځ نظر اړولی دي چې په دې ګناندې ولي چې د دې دولت اوله خطو د روزګان پیسو وتلې ده. که په دغه اکله روزګانیان ګناهکاره دي او که چیرې بل جرم لري نو تلته وسر به نه ګوري چې روزګان مانا دی د افغانستان ډېر جمهور دی، کندهار مانا د افغانستان یو ولایت دی، زابل د افغانستان یو ولایت دی، روزګان د افغانستان یو ولایت دی. نو موږ به ولسمشر ته په کلکه دا غوښتنه کوو چې موږ ولایت هم تلې جوړ کړي او موږ په ولایت باندې پوښتنه وکړي او ورته ډېرې بدبختۍ شته، ډېرې ناخوالې شته، ډېرې ګډوډۍ شته او موږ د جراوت پورې سوالو کې هېڅ شبکه کار نه کوي او دا سلام ښه ده. دا هم د والي صاحب ته یې غوښتنه ده چې وایه نه سلام ښه ده جراوت ولسوالۍ کې انتقال چې په هر ولسوالۍ کې شته او جراوت ولسوالۍ کې نشته، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
جهاد الله ساته ما د کونړ ولایت د مانونګي د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. روړه زمونږ دا یو میاشت کېږي چې دا روشن پایه پاله شوې ده او کار نه کوي. زما دا لوړ پور چارواکو ته دا خواست دی چې دا هم دې خوړل شي او باید چې هر ځای کې کار وکړي. ډېر ستونزو سره مخ یو. والسلام مننه. عمران خبر کوم دا میدان وردګ دا د دشتې توپ نه د مربوط د سید آباد ولسوالۍ نه روژه دلته د افغان بي سي شبکه چې کوم د 10 بجې قطع کیږي او سار کې 4 بجې راځي او 10 بجې شي بس قطع شي او کار نه کوي. موږ ډېر زیات ستونزمنو دا کار کیږي چې دا مشکل لرو. زمون دا لوړ پوړو چارواکو ته دا خواست دی چې دا غم دې زموږ خوړل شي او زرته زره دا مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونو پیغامونه مو اوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې وې. په دې سره ورسېدلو د دې خپرونې نیمایي برخې ته. 12 بجې او 10 دقیقې دی. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
قطر په داوه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغې لمه کې چې په کړ کې چونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجد القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوې چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په داوه کې اووم پړاو خبرې مخته وړي هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون او وړ مورز زندول شوی او نن بیرته سره پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره لیدلی او د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه بحث ورسره کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلي چې تدمی چې یو ماموتو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نور چارواکو سره وکتل. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 14مه دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګي کې ونیو او تورې پورې کړ چې د کښتۍ د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریې ته تیل لیږدول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه او د هانګ کانګ اجرایي رئیس وایي چې له چین سره د بیرته سپارلو یا استرداد لانجمن قانون نور نو مل دی.
مننه کوم نریس نری. دوستانه تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د خبرونو په دوام کې د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په ګټه سره واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روز بخیر شنوندای عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت به میزبانی ما وگم جبار خیل خوش آمدید. شنوندای عزیز در این برنامه روی بیماری دندان صحبت می کنیم و دکتر صاحب زمیر قریشی متخصص دندان مهمان برنامه ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز نمایند گوش می دیم به گزارشی که در همین مورد تهیه شده است. دندان ساختارهای سفید رنگ در درون دهن بسیاری از حیوانات است که برای خوردن، جویدن و تکه تکه کردن خوراک به کار می رود. همچنین در انسان ها دندان نقش بسیار برجسته در سخن گفتن و ادای صحیح کلمات دارد. یک فرد برای آنکه دندان های سالم داشته باشد باید در شبانه روز کم از کم 2 بار از برس یا نخ دندان استفاده کند. برخلاف باور عموم استفاده از نخ دندان تنها فاصله بین دندان ها نمی اندازد بلکه باعث از بین رفتن جرم های دندان می شود که این خود در کاهش پوسیدگی دندان ها کمک می کند. دکتر محمد قاهر یوسف زی در مورد پوسیدگی یا کریس دندان چنین می گوید.
خب ما می تونیم که امراض دندان به کتگوری های مختلف تقسیم کنیم. از جمله شایدترین امراض دندان میتونه که کریس یا پوسیدگی دندان باشه و میتونه که کریس و پوسیدگی دندان در اثر عدم توجه در قسمت نظافت یا پاکی یا در قسمت وقایی دندان به وجود ده. و اینکه چه رقم ما میتونیم که ایره وقایه بکنیم، فقط مراجعه دوامدار به دکتر صاحبای دندان و استفاده از نخ دندان، برس کردن دندان روزانه از حداقل دو بار در روز و همچنان گرفتن غذاهایی که باعث تولید کریس نشه. یعنی ما نباید از چاکلیت هایی که بسیار چسب داشته باشه و یا از ککو استفاده کنیم یا از غذاهایی که سبب گیرش در خود خلای دندان یا در بین انترپراکسیمال یا در بین خلای دو دندان به وجود میاد، این سبب گیرش میشه، ما نباید از غذا زیادتر استفاده کنیم. و در صورتی که استفاده هم میشه باید دوباره پاک شوه، یعنی شسته شوه، برس شوه.
بوسیدگی دندان یک بیماری عفونی قابل انتقال است. میکروب ها فعالیت های خود را در سطح دندان آغاز می کنند و سپس در ساختمان آن پیشرفت می کنند. میکروب ها با استفاده از مواد قندی اسید تولید می کنند که به بافت سخت دندان ها آسیب می رسانند و پوسیدگی از یک دندان به دندان دیگر سرایت می کند. دکتر محمد قاهر یوسف زئی در مورد جلوگیری از پوسیدگی دندان با رادیو آزادی گفت.
و در قسمت وقایش فقط اما خدمتان عرض برسانم که روزانه دو بار باید برش شوه و حداقل در هر 6 ماه باید بشه. دکترای دندان پیش متخصصین استوماتولوژی باید مراجعه بکنن که کپ شود، کپشان به صورت دامدار از سال دو بار یا هر 6 ماه بعد یک بار به صورت بگیره.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنوندای عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب ما شریک سازید. دکتر صاحب، ضمیر قریشی، متخصص دندان، اول خوب به برنامه خوش آمدین و نخست در مورد بیماری دندان به شنوندان معلومات بدین.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تشکر از شما و دستاندرکاران برنامه شما، تشکر، زنده باشین. من در خدمت هستم. شنوندگان عزیز میتونن سوالات داشته باشن.
آها، تشکر. و در قدم اول یک پیشگفتار در مورد مریضی دندان یا بیماری دندان به دوستان ارائه کنین که دندان به کدام بیماری زیادتر دچار میشه؟
بسیار خوب، دندان چون یکی از اعضای مهم وجود است، ای به امراض مختلف دچار میشه که یکی از شایع ترینش کریس یا پوسیدگی دندان است که این مرض دندان عبارت از مرض مزمن است که در ابتدا انساج سخت دندانه و بعدن انساج نرم دندانه مصاب میکنه. از نظر کیمیاوی عبارت از انحلال و تخریبات نزد دندان از اثر مواد کیمیاوی و پارازیتی میباشه. عوامل های مختلف داره که عوامل عمومی است و دیگه عوامل موضوعی است. در عوامل عمومی نژاد، وراثت، عمر، جنس رول داره و در عوامل موضوعی لواب دهن و ذرات کوچک مواد غذایی با موجودیت میکروباکتریا رول دارن. در عوامل عمومی نژاد گفتیم در نزد سیاه‌پوستا و نسبت به سفیدپوستا اینه کمتر اونا مصاب میشن به امراض. وراثت گفتیم ارثی هم میتونه باشه، عمر مثلا در سنین 15 تا 25 سال کمتر دیده میشه یه امراض دندان. در جنس گفتیم نظر به آقایان بیشتر در نزد خانم ها دیده شده که علتش هم زمان شیردهی و بارداری می باشه. عوامل موضوعیش گفتین لعاب دهن که خودش یک میزبان است و ذرات کوچک مواد غذایی که در فواصل بین دندانی جابجا میشه، بعد از گذشت زمان اینا تخمر میکنه که دو نوع تخمر به وجود میاد، یکی تخمر اسیدی و دیگه تخمر الکلیک است. تخمر اسیدی قسم است که غذا ما میگیریم و غذایی که در بین فواصل دندانی و قسمت های التهابات دهن جابجا میشه، اینا چون نشایسته ازی به مرور زمان به گلوکوز تبدیل میشه و بعدا به اسید پرویک و اسید لکتیک. اینا اسیدهای هستند که به مرور زمان ابتدا مینای دندانه متضرر میسازه.
بسیار خوب، تشکر دکتر صاحب. شنونده متعددی روی خط داریم که یک شنونده ما از پروان روی خط هستن. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام، به برنامه خوش آمدید. بفرمایید نامتون چی است و چی سوالی دارین از دکتر صاحب؟
سلام، زنده باشین. من سم ملک اشکان پروان با شما هم کلام شدیم. السلام با دکتر صاحب مخترم، خوب هستیم؟
علیکم السلام، صحت شما خوب است؟
بفرمایید سوالتون در مورد دندان مطرح کنین.
هم درست است دکتر صاحب مخترم. دندان ها که در از ما یک کمک یا مشکل دار وقتی که نان نیجه ما یعنی حرکت میتون دندان ها را یک رقم سوزش پیدا میکنن، بسیار همه تو بیخبرک دیگه بازم ما را متاثر میسازه و یک چند دقیقه وقت میگیرم و بعد از این نان میخوریم.
چند سال هستی؟
ما دیگه 28 27 باشم.
خب بسیار خوب. دندانایی که وقتی غذا شما میجن دندانایتون به سوزش و مثلا حساسیت گپا مواجه میشه، اتون متوجه شدن که چند دندان تخریب هستن در دهنتون و یا سالم است دندانایتون؟
از ما همش شکر خوب است، فقط یک دانش که هفتیده و او را کشیدیم.
بسیار خوب. زمان که شما برس میزنین بیرایتون خونریزی پیدا میکنه؟
زیاد.
تشکر.
شما منتظر باشین دکتر صاحب به سوالاتتون جواب میگن. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر از این برادر ما. اینا مشکلی که داشتن در وقت غذا جویدن، اینا میگن سوزش و حساسیت گپا وجود میه. بعض قسمت های دندان هست که قابل دید نیست، مثلا قسمت های سطح اپروکسیمال یا بین فاصل دندان، این قسمت ها کریس ها موجود می باشه یا پوسیدگی. وقت غذا می جویم در این قسمت ها داخل میشه، جا به جا میشه و بالاخره همین تخریبات بیشتر کده می رو، مخصوصا در حالات که پیشرفت میکنه قسمت مینا را تخریب کرده و به طرف دینتین رسیده یا آج دندان مصاب میشه. در این حالات باز وقت ما غذا میل میکنیم، طبیعی است که غذای ما یا شیرین تر می باشه، یعنی آبی بعض یعنی اسیدا می باشه یا سردی و گرمی باعث اذیت ما میشه. بهتر است که یک بار مراجعه بکنه به نزد دکتر صاحب نزدیکترین موقعیت که دکتر صاحب دندان باشه، که اونا ببینن درست چک بکنن دندانایشان، هر قسمتی که مشکل داشته باشه انشالله اون مشکلشان حل میشه. و همین راجع به بیرایشان، وقتی که برس میزنه بیرایشان خون میشه، اینا میتونه که مشکلات برشان ایجاد بکنه زمان نوشیدن و خوردن غذا. بیرا وقتی که با کمبود ویتامین ها ما دچار میشیم، یعنی از اثر فقدان ویتامین ها بیرا تکمش پیدا میکنه، امراض پری رادیکولر یا قسمت های عنق دندان بین بیره و سطح هایی که آزاد است دو قسمت ها مواد های غذایی هم جا به جا میشه، باکتری هاست، اینا تخریبات شروع میشه. ایسا ایسا ابتدا امی قسمت های بیره به شکل دانه انار بسیار سرخ رنگ میشه و به مرور زمان ضعیفتر میشه و زمانی که برس میزنن خونریزی به وجود میاد. قابل تداوی است، نزد دکتر برون و تحت تداوی بگیرن، انشالله صحتیاب میشن.
بله، تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما هم روی خط هستن، اینا هم از پروان هستن. بله سلام، بفرمایین.
بله سلام علیکم، خوب هستین؟ جانتون جور هستم.
بخیر باشین، تشکر، به برنامه خوش آمدین. نامتون چیست و سوالتون رو مطرح کنین.
زنده باشین. فیصل هستم از پروان با تماس گرفتم. یعنی سوال داشتم از دکتر صاحب. من دندانای من کور کردم، یک جایسته باز یک سال میشه که باز همونطور درد داره. حال دو دفعی باز ببرم پیش دکتر پرس کنم یا بسیتم هستی؟
تشکر فیصل جان، من سوال شما را جواب میگم. چند سال هستین؟
20 ساله. بله
برادر با فیصل جان، تشکر از شما. اینا دندانشان یک سال قبل گفتن تداوی کردن،
بله پر کردن و بله. بعضم درد داره، اما نگفتن که اما پرشدگی، جای پرشدگی تخریب شده یا نه چیزی.
خب به هر صورت بعد از اینکه دندانا تداوی میشه دیگه فکر نباشن که دوباره خراب نمیشه.
بله.
اصلا اصول طوری است که بعد از اینکه دندانا پرکاری میشه هر 4 یا 5 سال بعد حداقل باید دوباره این مواد چند شود، دوباره احوالگیری شود، قسمت های پایین دندان دوباره پرکاری شود. اما متاسفانه این اصول در وطن ما قدر مرویج نیست به خاطر از اینه گذاف.
خب ما هم خبر نداشتم، خوب شد حالا خبر شدم.
بله، اگر پرکاری باشه و پشت دندان باشه باید چک شود. هر سه ماه بعد چک شوه، یعنی بعد از 4 الی 5 سال بعد باید یک بار چیز شوه، ریموف شوه، پوش کشیده شوه، احوالگیری شوه، دندان از بعض قسمت ها اگر کلام مشکل پیدا کرده باشه پوسیدگی تداوی شوه، دوباره نصب شوه. و پرکاری هم به می شکل وقتی که دندان پرپریشن میشه، یعنی مثلا اون بگویم برمه میشه، طبعا یک تردید فیزیکی یا روی میبینه. وقتی که پاکاری میشه، شستشوی میشه، دندان پرکاری میشه، به مرور زمان قسمت پایینی انساج دندان به مرور زمان آهسته آهسته پس دوباره رنگش تغییر کرده و بالاخره به اصطلاح ما سکندری کریس میگیم، اینه کریس ثانوی به وجود میاد. به اون خاطر باید این مواد تبدیل شوه، دوباره پر شوه. بعض دوستا هستن که این امیره بسیار عادی فکر میکنن و نزد دکتر هم نمیرن، ای به مرور زمان وقت میشه که همین پرکاری از جایش خطا میخوره و به دردا اینا دچار میشن. اون مجبور میشن از دکتر میرن و دوباره باز تداوی از او اگر در یک روز باید انجام شوه، در این حالت باز روزها را در بر میگیره. خوب است که نزد دکتر بره، همین پرکاری دندان از اینا چک شوه، دوباره اگر لیکاش پیدا کرده باشه، یعنی اطراف خودم پرکاری یک خطای سیاه و نسواری را به وجود میاد که باعث از این میشه که باز پرکاری چیز شوه بفته، برن نزد دکتر دوباره پرکاری دندانشان تجدید شوه.
بله، تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله
بله، سلام علیکم وگما جان، سلام خود با شما و دکتر سه محترم تقدیم میدارم از استاد خانواده شما ولایت بازگیست
پلیس وله بالا. السلام عبدالستار آخوندزاده، شنونده دائمی برنامه های ما، البته تنهایی برنامه نی، خوش آمدی به برنامه. بازم بفرما دکتر صاحب. زمیر قریشی در استودیو با ما هستن، متخصص دندان، و سوالاتتان جواب میگن.
تشکر وگما جان. من سوال دارم از دکتر صاحب محترم که همین بعضی آدم ها هسته که سنش 60 و 70 و 80 هست، دندان ها که همه تو ثابت هست مثل امو طفلای 6 ساله و 4 ساله باری.
بله.
بعضی آدم ها هست بین زن ها و مرد ها هست که به سن 20 سالگی 25 سالگی دندان ها که همه گی سیاه شده، ولی زیادتر به سن 30-35 سالگی یا 40 سالگی کل دندان ها اینا میرزه. این علت به کجا هست؟ بعضی شایعاتی وجود داره میگه ما ای که دادنامه خدا به این جوانی از دست میده، اینا با وقت طفلی شیر مادر استفاده نمیکنه، اینا از این اثر که شیر مادر نمیکنه، اینا دادنامه خدا به جوانی از دست میده. از نظر طب اگر دکتر سه بزیمی روشنی پس که تا چند نظر واقع داره علت اصلی زیچیه که شنوندان واقف شود،
اینه میره
خیلی
مهربانی میکنم. بله تشکر بسیار زیاد، همیشه سوالای بجا و بسیار پرمفهوم کردن. عبدالستار آخوندزاده بفرمایید.
بسیار سوال خوب بود. برادرم عبدالستار از ولایت بادغیس بودن.
بله.
البته قسمه که در گزارش هم پلی شد شما شنیدین و من یک روشنی دادم به خاطر امراض دندان که عوامل مختلف داره، که از عوامل عمومیش گفتیم که نژاد، وراثت، عمر و جنس هست.
بله.
وقتی گفتیم نژاد، بعض نژادها هست که اونا مقاوم هستن در مقابل امراض، مثل سیاه‌پوستا را گفتیم، سفیدپوستا یعنی مقدر مقاوم نیستن. و وراثت گفتیم بعضن ارثی می باشه، بعض کسایی هستن که ارثن اینا بسیار مقوی می باشن، یعنی اما خصوصیات وجود از اینا بسیار بلند می باشه از هر لحاظ، از لحاظ مثلا انتیجن، انتبادی، از لحاظ مقاومت، اونا دندانایشون از دوتر عدس نمیتن. بعض کسا هستن که در عمر مثلا گفتم که از 15 پایین تر هم بسیار زیاد شایعات پوسیدگی دندانا بوده و از 25 بالاتر هم زیادتر بوده، اما اینجا باز مسئله ارث و نژاد در میان ما باید در نظر بگیریم. مسئله جنس است، پیشتر گفتن که بعض خانم‌ها در حدود 20 25 یا 30 سالگی بسیار دندان‌های خود از دست میتن، اونا رو گفتیم که زمان که اونا شیردهی می داشته باشن طفلشان شیر میتن و زمان بارداری اینا زیادتر دندان‌هایشان از دست میتن. علتش همین است که اینا به فقدان ویتامین ها اینا مواجه میشن. و عوامل موضوعی شا گفتم که اونمو لوا به دهن و ذرات کوچک مواد غذایی است که در اینجا افزاس ها بسیار رول داره. حداقل بعد از هر وقتی که ما غذا مایل میکنیم، خصوصا اگر غذایی که شکل اسیدی میباشه، اینطور آنن ما اقدام نکنیم در قسمت برزدنش، به خاطر که اینا هم سطح مینای دندانه کم نرمتر میسازه. وقت ما برس میزنیم اینجا باز یگان جریا و دفکتا اگر متوجه شده باشن در نزد بعض دندانهای دوستا که یک خطا یا فاصله ها پیدا میشه در قسمت های عنق دندان، بعد از یک ساعت یا یک نیم ساعت بعد شستشوی شود. از طرف شب قبل از اینکه به بستر خواب میرن باید دندان های خود خوب برس بکنن. این طریقه برس دادن هم باید نزد دکتر دندان برن که عملی برشان بیاموزونه. و حفظ زهر گفتیم مراد به خاطری میکنن که بعد از اینکه دندان چیز نوشجان کردن باز دندان هایشان فاصله با نخ دندان یا دنتال فلوس پاکاری میکنن و بعد از او باز برس میزنن. بعد از برس دادن اگر امکانات داشته باشن دهنشوی های مختلف در بازار هست، از یک دهنشویی که استفاده بکنن که مطابق میلشان باشه با فیصدی بسیار کم اینی دهنشان آبکش بکنن. بعد از اون میتون استراحت بکنن و صبح بعد از چای اکثر دوستا عادت دارن قبل از چای وقت از خواب بیدار میشن، دندانهایشان را شستشوی میکنن در زمانی که اونا طهارت میکنن یا مثلا دستوریشان را میشن دندانهای خود برس میدن، بعد از میان صبحانه نوشیدن میکنن که اصلا این طریقه غلط است. اینی عوامل بوده که بسیار رول داشته. خانزاده صاحب خدا کنه که جواب سوال شما را
من جواب سوالای خود گرفتن. شنونده دیگه ما روی خط هستن. السلام.
و علیکم السلام. سعادت به غزنی خبرکان.
خمیرابانی او که گران اورورا سعادت له غزنی نه خپل پختنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړ. ډاکټر صاحب زمیر قریشی په استودیو کې را سره میلمه ده او استاسی پختنه ته جواب وای.
مال ډاکټر صاحب چې دا پختنه ده چې ما کار کی چې غاښ مې کړی ده خو اوس دا ده چې
چې دغه سناری تو کما تی وینه کوي. ښه یو کال کې تاویل چې ډکه کړې ده
یا دوه کال کې
دوه کال کې ستا وخت ده کده کړې وخت ده
یا دماغ خپل غاښ نه ده د خپل په ډول کې غاښ من جوړې خرمه اتین دا د وریم کړتي.
ښه سمه ده په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته جواب وایي.
مننه سعادت وروره.
ډاکټر صاحب پوښتنه خو دې واخیستله؟
و دا ورور وایي چې دوه کاله مخکې خپل غاښ ډکړی
ده،
ډوډۍ خوړلو په وخت کې
درد
کوي او ورې وینه کوي کنه.
بله
دغه حالت وروره پام کوه کله چې غاښ خرابېږي تاسو ډاکټر ته ځئ. ډاکټر تاسو ته حتما بلنه دغه چې دکې غاښ یا ولار خوینه کی کنه افسه په خاطر چې افزه ها مرات وو کې مثلا هر وخت چې ډوړې خوري د ډوړې پاستا د نخ دندان سره خپل غوښنه پاک کې به برس وه هې کله سم مشکل پیدا شي به ډاکټر ته لاړ شي. اوس تاسو چې د اورې چې وینه کی کنه اورې تکلیفونه دوه عمل لري، یو عمومي ده یو موضوعي. عمومي خو د شیزینه په هغه کې په منځ کې ډیر دی کله چې دوی فقدان ویتامین پیدا کوي دا مشکل پیدا کیږي، او نور کله چې باردار کیږي دوی نشي کولای چې خپل حفظ صحه مراد وکړي. دغه په خاطر دلته به میکروبونه ځای په ځای کیږي د باکتریا او دلته تکثر کوي او وری خرابوي. باید افزها مراسی او بلچه غاخ دکیگی باید غاخ به استاندارد
دول بندی
و دک شی. کله چه به استاندارد دول دک نیشی در پرکاری مواد دست وری پستر رازی وری تا اغا زیان رسوی او دوره خلو پا وقت که داوینه کهی خیده چه یا وار پر داکتر تا لارسی چه داکتر به بگیری چه مشکل شایی دی که اگر در کول مواد در وره پسر دی اغا باید لرسی که در وره پسر دی که بلغاخ خراب دی اغا دک شی
بله.
چه غاخ خرابی گی اغا ندکی گی مثلا یا سایه دی چه پسترگ نمالمی گی حال تا مواد غذایی زرات آلتا زای پسکیگی کله چې ډوډۍ خوري دوی په وخت نور عمل تزایگی بیا فشار رازی د اوریته زیان رسوي
دغه
باید ډاکټر تلاشی لنیژن چک وسی.
اسامه ده ډیر زیاته مننه. ان شاء الله چې خپل د پښتنې جواب واخیست بل اوریدون کده. سلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
صالح خیر یا په خیر سګران اورورا څوک دې کوم زینه دی اړیکنی ولې؟
زه
عبدالله
د زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب محمد زمیر قریشی را سره استودیو کې میلمه ده او استاسی د غخونو په اړه پوښتنه تزاوبونه وایي.
ډاکټر صاحب می دا مشوره و چې دا نوی غاښونه شول یا دا ځان شوپر باز خلک تاجکستان کې دشي تزاوی کې باز وایي هندوستان کې باز وایي پاکستان کې باز افغانستان کې دی به باندې کې ستاسو به چې چې زه دا کوم چې لري زما چې ورته وایي چې کوم چې لري غاښونه دا شي دې نه شي چې لري به چې شي لري کله یې مو پر تاسو جواب راکړي.
سمه ده مننه ډیره زیاته د نظر نه مو هم او پوښتنه ته به دې هم جواب وایي ډاکټر صاحب پته مو اوسه. دکتر صاحب بفرمایین
سوال سوالشون نبود یک نظر بود که بله. نظر دادن که مسواک هفتاد فواید داره. یقینا پیشتر من عرض کردم حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که جبرائیل امین علیه السلام میگه برای من قدر به خاطر مسواک زدن زیاد تاکید کرد که تا گمان میبردم که یکی از واجبات دینی شوه. خود دلیلش همی است که بسیار فواید داره. مثلا نمی وقتی که ما مسواک میزنیم در جریانی که ما استفاده میکنیم همی خامخای را ما یک اندازه با آب آغشته میسازیم، تر میکنیم، بعد از او این کار را میکنیم. از این موادای مختلف افراز میشه در جریانی که ما حرکت میتیم مسواک، که اینا مثل که ما امروز از ماوتواش یا دهنشویه استفاده میکنیم
بله.
مثل از امو زده افونی کننده است، میکروب از بین میبره
بله.
دندان سفید میسازه و خودوات جوف دهن بسیار مفید است و به می شکل ای که جذب میشه تا به میده و امعای ما فواید زیاد میرسونه. بر صورت ما هم نیس یک طبیب مشوره میتیم به همه دوستا کوشش بکنن که
از مسواک
استفاده بکنن.
بله حتما.
و دندانشان گفتن که میخواین
که اینا گفتن که بعضی ها دندان میشونن در کشورها را نام گرفتن که در اون کشورها به نظر شما شوندن دندان در کدام کشور زیادتر مفید است؟
بسیار خوب از عبدالله برادر ما تشکر میکنیم. به خاطر ساختن دندان و یا تداوی دندان ها البته عرض بکنم که فعلا در سطح آسیا البته بگویم افغانستان تقریبا در سطح قرار داره که موازی با کشورهای پیشرفته آسیایی
بله.
یعنی بسیار در حد بلند قرار داره فعلا از نظر طبابت دهن و دندان تا جایی که آمارا نشان میتوه تحقیقات شده و ما خود ما ریسرچ جایی که گرفتیم یعنی بعد از روسیه خوبترین کار در بخش دندان که مثلا ترکیه و ایران کشورها انجام میتن یعنی افغانستان سطح با ایران و تاجکستان و ازبکستان و از این کده بالاتر در بخش دندان و از پاکستان کده به مراتب بالاتر از در قسمت تداوی دهن و دندان اونا خب. کوشش بکنن که در خود افغانستان اقدام بکنن
و انجام بدن.
کلینیک ها هستن، شفاخانه های بسیار مدرن استاندارد ساخته شده، میتونن برن از نزدیک یک بار یک مشوره بگیرن از هر جایی که به موبایل دلشان بود یعنی سلام یک اعتماد داشتن
بله.
کارش هم مردم میپسندید اموج اقدام بکنه به خاطر ساختن دندان ها
بله.
و یک سوال دیگه هم کردن به خاطر کشت دندان گفتن فکر میکنم
بله او هم تقریبا جوابش همی بود که در کجا باید
ان شاء الله اهم تداویایی که در بخش دهن دندان باشه امروز در افغانستان مروج است، امکاناتش است 100%.
بله تشکر بسیار زیاد. شنونده دیگه ما روی خط هستن. سلام.
بله من سلام غورج برخیلی
ام مهربانی او که خبری از آن راو پیزنه د کوم زینه دیاری کنی ولی
بله وزمی خور سلامونه تاسو ولنج کوم تاسو د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درنه غلمه ډاکټر صاحب ته قریشی ته خالص پښتون یم تاسو دایمي همکار
ډیر ښه مهرباني وکړه خپل پښتنه مطرح کړه.
تشکر. نظر خو می دادی هغه ورور چې د زابل څخه پښتنه وکړه د مسواک باره کې زه یو نظر چې رسول علیه صلاتو و سلام چې پر زکندن پروتو یعنی پر زکندن باندې وو پر بولیا باندې پروتو سر یې د عائشه پر زنګانه باندې وو په دغه وخت کې د مصاق خایش وکی عبدالرحمن ابن ابو بکر مصاق ورتراوی ای شیخ تل پا خلکی دا مصاق لنکی دی علیه سلام فل پا خلپ وقتی لکنی دو دا مصاق دیری پایدی دی دا درسر سر پیم پوشتن دا دا درسر سر محترم دا غاشون پا چون دا عمر کی دیر خراتی دی یعنی اغا علا یا خرار شی او مجھ سنگ کولی سو چی خپل دخلی پازت وکو او بل خبر دا دا کابل دنکو تا معلومات ورکی دا غاشو مرض چی دو دا جون ملگی هم بیستره ای یعنی دا خوبا دیوه سوابل تنیشی دا خوبا یه مراج سهری دی کنه دی
منه نه
بفرمایین دکتر سیب
یک سوالشون خمی بود که کسی که یعنی امرای خانه میشان میباشن اونا امی امراض دندان مثلا ساری است که به اونا بله. انتقال بکنن خب بعضی امراض است که انتقال میکنن ولی کریس امکانش بسیار کمتر است یعنی تقریبا اگر بگویم 5% امکاناتش است میشه اون باکتری هایی که در دهن یعنی طرف مقابلش است اگر اونجا انتقال میکنه به مرور زمان با امی موادای که ذرات کوچک مواد غذایی که در دهن از خانمشان مثلا قرار داره دهن خودشان است همو پیچ دهن از اونا مثلا اسیدی میباشه از اونا قلوی میباشه میشه که بیشتر همو حالت اسیدی را از قلوی را از بین ببره حالت اسیدی که میکروبانش نمو میکنه
شنوندای عزیز ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید از دکتر سیب زمیر قریشی یک جهان سپاس
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.